نو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو ار بیا مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل ضروري ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخت ده. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. څلوي ښکاله مخکې په همدې ورځ پوخنی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس سلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوي. دا تیرن کوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تیرېده وچاودېده. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت ولاړو، زرنج ولاړو په چاسو پر مچرګار چلوړن زرنج ولاړو دی چرالم کور ته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چرالم ته ور بلی دته شته وسړی د پر د مچرګار سپاره وره خزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی خسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر مخام ازادي رډیو ته ویل چې د ایت بیبی د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. خاغلی مانی د ایت بیبی د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې جواب کړه. د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې د امیرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوو. د غزنی چارواکی د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس د څلور کارخانو د لمنځوړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاق چیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې دي چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل. چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوي هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي و امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سل ګونه کیلوګرامه نشئی مواد په کې لمنځه وړل شوی دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 13 دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شنډولو دسکا هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته لدې چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرو سره تهران اوس له روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو لا ساده راډیونه خبرونه اورئ. یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خبرې شوې. د اوکراین څلور څلوېښت سلنه وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسما د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. دې سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله سالی وروستۍ سرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعاتو کلتور ریاست د هغه هڅونه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅې کوي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو ته وکیه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، څو له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هېواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخې ته راغلل دوی ښه استفاده وکړي، کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدلې دي د خلیزاد د ټیم سره، کوم امیدواری چې پیدا شوی ده چې هغوی اوس لګیا دي په پېښور یا په میرامشا یا په کویټه کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هېڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هېڅکله موږ داسې یو ښه خبر نه و اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځو کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دو تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي، فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. ول کېږي چې د پېښور شورا په شمول د اقانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنګبندي د پاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
د ګاوزې روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مر اخته جټ راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام
سپوږګل ساده رادیو ناوري. نن د جدیش پګما پر افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل څلويختمه کاليز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخانی شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او ببرک کارملي په کابل کې واک ته ورسو. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي؟ ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین فایل لا هم دی ورزی بولی. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلی ریپورت لري.
د جدي یا مرغومی شپګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا لنن څلويخت کال پخوانی کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږندګنی وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژما د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کلسترول لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ وه. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوام لري. دی د روان وضعیت نه د وټلو یوازنی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوی د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خاغلی تلوي کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې لمخه مخبرو مخړوي د مان لري چې د غډله د جدي لشپګمنه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 15000 پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1985 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له د هیواد ایستلو ته اړ کړی شو. خو د څلویښتو کلونو په تیریدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومه کرغیړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمينه برابر کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د يرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد يرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوبره سلوسه کې د لاغې دلته پرې کودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وایي چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سونځونه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوا اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل
چې بیگم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی دا چې ترنن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه شش جدي نه خطر کنه لري.
بیگم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځو او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هغه سوې لږ چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ لتیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو راغ د ازادي پرڅپو
ګلرب دغه دریاوی کالویمه الته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واخیستل د هغه کې ملیشو کې ځان شامل کړ هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کوو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدا دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص دی د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و
جګړې هغه ورځې یادېږي د روسان په وخت کې کله چې د حافظ الامین او د نور محمد ترکی وخت و د حافظ الامین په وخت کې چې دی د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راوچتېدل او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روان د شپاړسو پنځلسو شپاړسو کال عمر کې وم چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله څلوېخ کاله یې داسې کمو زیات پوره شو چې دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې دغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه به خښول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانه یم داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې
د جدی یا مرغومی شپګما د نن څلويخ کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي په افغانستان يرغل وکړ شي د غنو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړهونه له هماغه ورځې پایل شول او لا هم دوام لري په دې اړه مو ریپورت هم واوریدا او تاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې اوس بیرته زو د افغانستان تازه حالاتو ته او د انتخاباتو مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم لومړنی مرستیال امرالله سالی ورستوي څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وای ک اسناد لري اړوندې دارو ته دی وړاندې کړی خاطر پر دې سپری ریپورت
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړی مرستیال د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمیشنران بي طرفه دي او د هیڅ نومان په ګټه کار نه کوي د دې کمیسون وایي زبی الله ساده د پنځشنبه په ورځ لازادي لري سره په خبرو کې ویل کمر الله صالح د خپل کړي دا پاړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنیو لاري ټول لسته وخی
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د هیڅ په ګټه کار نه کوي بلکې دغه پروسې د کمیاب د پوره کار کوي زموږ وختونه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي هغه د کوم کمشنر نوم وانه خص خو هغه په انتخاباتي تخته هم تورن کړه خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندونو په دې برخه کې خبرو کول څه ډډه وکړه لدی وړاندې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبری د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بي طرفي ټینګار کړای خدای لومړی ځل د دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمشنرانو تور پوري کوي لوبل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمي په کابل کې د خبري ناس په ترڅ کې د امر الله صالح لوري شوی دا او ته داسې جواب وایي
بل ما ګپ کسر نشدم چې دروست چی گفته باشه
ما په دې برخه کې د چا خبره نه دی اوریدلې چې سي ویل طبعا انتخاباتي ډله حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبره نه دی اوریدلې
نیز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو د طرف په اړه څرګندونه کوي چې لدی وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
څنګه زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
د ټاسک اند پرپز په نوم یو خبرونی له افغانستان د امریکای ځواکونو د استلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلې دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبريال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب لقبل لیکلی چې ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلی چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ترامپ ته ویلي وو چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامی ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ترامپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ترامپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ترامپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیوني شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ترامپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سه شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د تطبیقات یو له مهم اهداف څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لاټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سوي راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړون د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاته سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یوه مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیکې او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نو اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې و خو نیمه تمامه یې پریښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاوالدین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاوالدین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. خغری ساهو د دغه لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې یې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاوالدین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړیدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډیر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا روفیه پاړه وویل
خانقاه مولانایی که کمی از او باقی مانده و ادا میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه یو شمیر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللې او د دې لپاره چې له دغې تاریخي شتمنۍ ساتنه وشي د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقا د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقا څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژندپاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره که ده هغی حق ده؟ ده نیمی نړی ده دیخ پروانی موضوع مو ده هغی قانون طرح ده چه ده پارلمان ده یوشمرغر و لخوا جور شوی، چه لمخی باید ده ماشوم ده پلار ده نوم ترچنگ ده مور نوم هم ده هغی پا تذکیره یا پیجن پانکی سب دیگی. ده اخ پروانه وگمه جبرخیل جوڑه کرده او زه همایون هیوادی در تورانده کوم. پا پایل که راپور لرو چه وگمه جبرخیل ورانده کوی.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
لس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو، ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړه په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس کړي.